افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې لري چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي، نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه کمپاین په ترڅ کې بچې د اونۍ تر پایه دوام کوي. په میلیونونو له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر میلادي کال 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جاپان له سفیر تاکایا یوشی کورومیا سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزی پورې اړوند ټولنیزې شبکې ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو پر تعلیم ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې پر دوی او ښځو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بله کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغو افغانانو شمېر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز یې ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام د بودیجې د زخت کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیون وګړي د دې پروګرام له مرستو بې برخې شوي دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانه اونۍ د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. رویترز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته ستون شوی او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړي. دا چې د اسرائیل په جنګي کابینه کې په دې باب څه پرېکړې وشوې تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې د اسرائیل رسنیو نن یکشنبه راپور ورکړ چې د اوربن پر سر د موافقې لپاره منځګړو پرمختګونه کړي چې په مرسته له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریزه حماس ډله یوه امترهګره ډله پیژني. په نومبر میاشت کې د یو لنډ مهال اوربند په مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو ویل کېږي تر سلو زیات کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي. په روسیه کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه د ویرا په اوکراین کې د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغونډ شوي او نیول شوي دي. د او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکو ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د خبرالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. پر دې مسلې مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه راپدې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوې موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاکلري په وړیا ډول عملیات کوي د دا ډول یو ماشوم پلار
وہ سمجھ دا معلومات واقع سچ پرسات طفل کی دا عملیات رائے گان کی مونږ ډیر خوشحال یو.
د هرات زلزله زپلی وای چې پر شوی زلزلې څو میاشتې تیر شوی خو د سرپنا په جوړولو کې له دوی سره تر اوسه مرسته نه ده شوې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان بیا شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی په کاروبار هم بد اغیزه کړې ده.
اته ملداران دې ته مجبور شوي دي د خپل ملداری ختموي چې دغه مشکلات ټول په ډېری شیدو جوړ کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د مرکز یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د خوست امنیه قوماندانۍ نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره چې درسي خبرونې جوړوي او خپروي له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړي چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او قانوني چلند به ورسره وشي. نور حاله په دې رپورټ کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قومندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه، خو یې نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړي، د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز ترڅنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قومندانې په مکتوب کې دا شوی چې یو شمیر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي پګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیز خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارون افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لري شي، ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوی قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي له دغه حالت وژغورل شي. څو رسنیو وکولای شي د دیموکراسي له سقوط وړاندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
په خوست کې ومیرمنې د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو سره له اړیکو نیولو د انجنونو منع کول په دې معنا ده چې اورو خزي له ټولنې څخه په ټولایز توګه حذف کیږي، وی له ټولنې څخه لري کیږي او ازمان د خناده ده چې پراتلونکو کې به د خزي غږ اوچته دل د خزي غږ به جرمي.
د افغانستان خبریالانو مرکز پر راپور کې راغلي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅیړل شي، خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بیلابیل بندیزونه لګولی دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په ورور ادا کړي چې د بیان ازادي او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
په خوست کې د ځایي چارواکو لخوا د دغه نوي اقدام په باب مې د ښځو د حقونو له فعالې او پخوانۍ خبریالې دیوه امرخیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام دا څه ډول ارزوي.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي، او دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغسې بندیزونه همدغسې قیدات طالبانو په مېرمنو باندې وضع کړي وه. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسلانه په ټکر کې ده، که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه د طالبانو ګورو، نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو. دوی به بیا هم د تل په څېر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبان په هر طریق باندې له هر لور نه ښځې له ټولنې څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی وو، او د دوی سخت دښمن چې دي البته د دوی په ان باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنې سره لري. اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د غوړ اوازونه چپ کړي.
څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویري کی دا په دې په وینا چې دا واقعا یو ډیره غلطه خبره دی کله چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کیږي. وګورئ که موږ تاسو متوجه شو، طالب خپل هم تر اوسه پر اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې به خپل هم نه پوهیږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل لیدلور نه د خپل فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي بیا هم میرمنې او انجونې هیڅکله خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هیڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل باندې میرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډل په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاک لري په وړیا ډول عملیات کوي. د ډول ماشومانو کورنۍ هم خوښي دي چې د خپل ماشومانو درملنه په وړیا ډول لکېږي. دوی ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې تر نشوي کولای چې دا کار په خپل شخصي لګښت سره کړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي څو د هغه ماشومانو د وړیا عملیات لپاره نوملیکنه وکړي چې د شونډو چاک لري. تیر ورځ د یاد وزارت پر ایکسپان خبر شوی خبرتیا کې ویل شوی د روانې کب میاشتې لشپګمې تر اتمې نیټې د کابل په صحت طفل روغتون کې د دغه ډول ماشومانو چې شونډي پیدایشي پریوي نوملیکنه کیږي، او بیا د لس ورځو په موده کې یاد ماشومان د بنگلاديشي ډاکټرانو د یوې ډلې په مرسته عملیات کیږي. بل پلو د کابل د صحت طفل روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اقبال نن ازادي راډیو ته ویل درې بنگلاديشي ډاکټران ورغلي او د لس ورځو په موده کې به د دوی د روغتیايي ټیم په ملتیا سب شوي لپچاک ماشومان په وړیا ډول عملیات کړي. هم مهاله یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د شونډو چاک لري وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپل ماشومان په شخصي لګښت عملیات کړي. دوی خوښ دي چې ماشومان په وړیا ډول عملیات کیږي. همایون یعقوبی چې د سجاد احمد په نوم خپل لسمشتنې زوی چې د شونډو چاک لري او نن یې د عملیات کولو په موخه ورته نوم لیکنه کړې وای.
دلته چې موږ ډیر کوشش وکړو چې د عملیات کونو د عملیات پیسې لګي زیات او موږ نشو کولای چې دا عملیات کو. اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کې موږ ډیر خوشحال یو. موږ د پاره دا زمينه مسايده شو چې دا خپل ماشوم تداوی کو.
بهار کټوازی چې د لوګر اوسیدونکو دی وای د محمد نعیم پونو مراری چې د درې کلونو دی د شونډو چاک لري او د وړیا عملیات کولو لپاره د کابل صحت تی فلټر وستي دی. هغه ازادي رادیو ته ویل
د دې ماشوم په شخصي باندې باندې هغه نو څوک ولای تداوی او ډېر خوښي سپېڅلې ټیپل کې پوړیا توګه تداوی کیږي.
دا خلک داسې مهال د اقتصادي ستونزو له امله په شخصي لګښت د لپچاک ماشومانو د نه عملیات کولو خبره کوي چې د روان المریض کال د سلواغې په اومه نیټه یو افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې افغانستان ته راغلی و ازادي راډیو ته ویلي و د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 1500 هغه ماشومان چې لپچاک او کمچاک درلود په وړیا ډول عملیات کړل. د ډاکټرانو په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانۍ پورې لګښت راځي چې ډیری خلک یې د ورکولو توان نه لري. دا چې افغانستان کې د لپچاک ماشومانو کرشمیر څومره دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول مناسبو خوړو ته نه لاسرسی او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نه رسیدنه هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل پاوز نن د غزه په جنوبی ښار خان یونس کې د سخدریز حماس ډلې د زینو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د پداسال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندول لپاره دی یو ماقت اور بند لپاره هم هڅه انتظار شوې دي. نو په دې رپورت کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبی شهر خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړمار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وو او د تیښتې هڅه کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تیرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یو اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوی چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حمله لپاره په چمتووالي بوخته و. د اسرائیل ویلي چې د غزې شهر په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه کشف کړي. د غراز د توغندیو د وشتلو یو ساحه ویجاړه کړې ده خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرېډول ډول تایید شوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینه تیر شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تب د اصل کې د چی په جګړه ځپلي غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری آژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تیره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره پر روانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډاله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویلي دي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او میندوار ښځې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. له دغو امیندوارو میرمنو څخه یو شمېر آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې د سخت مالي ستونزو له امله دوی سم او سالمه تغذیه نشي کولای.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري. پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري. د ملګرو ملتونو د ادارې ډیسیشن می په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی و چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د ناسم مالي وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیايي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
خودم هم خیلی ضعیف،
زه هم ډیره کمزوریم. لغه وخت چې امارات یا طالبان راغلی میډه میدند له لاس ور کړی، کار او غریبی نشته. زه ډیره زوریږم، هیڅ د کور خرڅ نه لرو،
خرج اصلا ندارم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي رادیو ته وویل بیرمن یو امیدوار ده او په خوارځواکۍ اخته ده، خو دای نه د توانه د لیل روغتیايي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه دی وټولو مناسب خواړه لاستراوړي.
د ماشوم د مور حالت هم شنه دي، نو یو خو دا وچکلی د بل دغه نسی د کوم مرستې په دیاړه دروسه زموږ سره نه سوي. خصوصا ما د خوارځواکو لپاره کومه داسې یو تغه نه ده لیدلې، نو زموږ د نړیوال ټولین څخه دا غوښتنه ده.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې یې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ، د امیدوار او شیدې ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه. WFP خبرداري ورکړې چې خوارځواکۍ د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیې اړوند مړینې یو لوی عامل دی. د هغو ماشومانو لپاره چې د سختې او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي، د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله 3 چنده لوړ دی. دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي. په افغانستان کې د WFP د تغذیه رئیس راجرز وانای ما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار ادارې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمښت او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو سختو بندیزونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې، او د روغتیا په برخه کې په ځانګړې توګه د خوارځواکۍ او نورو مرګونو ناروغیو ناورین ته لاره هواره کړې. خود طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري ناورین او د روغتیا په برخه کې د ستونزو په اړه راپورونه رد کړي دي. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس، یعنې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خواندان شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی پر کاروبار هم خورا بد اغیز کړی دی. د دوو فارمونو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو فارمونو ترلاسه کیدونکي شیدې بازار کې ښه بازار نه لري. نور هلی په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خواندان شکایت کوي چې دوی په فارمونو کې د ترلاسه شویو شیدو خرڅلاو کې د پام وړ کموالی راغلی او کاروبار یې د لمنځه تللو له ویرې سره مخ دی. دوی ادعا کوي چې په بازارونو کې د ارزانه وچو شیدو او د بهرنیو لبنیاتو شتون د دې لامل شوی چې د دوی کاروبار سوړ شي. د هلمند ولایت یو تن فارم لرونکی نورالهادي کوچای وایي چې لسګونه غواګانې لري او د دغو غواګانو د شیدو په پلور سره د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه پوره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته هلمند کې د شیدو مشکلات دوه نه ډېر سوي دي. سي اته مالداران دې ته مجبور سوي دي د خپل مالداري ختمي ته دغه مشکلات ټول په ډېر شیدو جوړ کړی دي. یوازینی دغه د نورو هیوادو سره د لبنیاتو محصولات را واردېږي چې موږ یو فارمونه جوړ کړو د امارات پراتلو سره چې موږ یو د کار زمينه به ځانته مساعده کو، هیواد ته به خدمت کو، موږ به یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کو او څه به حرام ژوند ولرو. هغه داسې مشکلات سره مخ شو پر خپل سرمایه گذاري بیزار، یعنی د سکوت سره مخ.
محمد اکبر چې په غزنی ولایت کې فارم لري هم ورته شکایت لري.
پوډری شیدې چې مارکیټ ته راځي په ډیر کم زور کیفیت باندې راځي، په ارزانه قیمت فروشل کیږي. نو موږ چې هغه ښې شیدې راوړو هغه موږ ته په خپله په داسې قیمت لویږي، موږ ته خپل شی په هغو قیمت نه خرڅیږي صاحب، په څومره قیمت موږ ته لویدلی. نو ځکه چې مخې هغو پوډری شیدو ډپ کړی وي، نو له حکومت هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ښه همکاري وکړي له مالدارانو سره.
د دوی هیله دا ده چې په شیدو او نورو لبنی محصولاتو چې له ګاونډیو هیوادونو او سیمې څخه واردېږي ګمرکي تعرفه لوړه کړي. په کابل کې د لبنیاتو د یوې فابریکې خاوند ذکریا وایي چې د لبنیاتو د تولید لپاره له بازاره له وچو شیدو هم کار اخلي. هغه د لبنیاتو په تولید کې د پوډري شیدو د کارولو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې تازه شیدې وبلري د اوبو د جذب لپاره باید پودری شیدې وکاروو. بل لامل دا ده چې کله په بازار کې شیدې کمی وي او غواګانې وچی وي نو موږ باید وچی شیدې وکاروو.
که څه هم هغه ونه ویل چې وچی شیدې ځکه کاروي چې ارزانه دي، خو د لبنیاتو د یو شمیر نورو فابریکو خاوندانو ازادي راډیو ته وویل چې د وچو شیدو د کارولو بل لامل دا دی چې دوی له بازاره ارزانه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین هم د دغو فارملرونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې په ټولو ولایتونو کې باید د شیدو د راټولولو مرکزونه جوړ شي څو د فابریکو خاوندان وکولای شي له دغو مرکزونو تازه شیدې واخلي. د دې خونې اجرایوي رئیس حاجي وسیم ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې په کافي اندازه تازه شیدې شته چې د بازار اړتیاوې پوره کړي.
در عموم مقدار تولید شید
په ټولیز توګه په هیواد کې د شیدو تولید زیات دی. په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده، خو په فابریکو کې ترې کار نه اخیستل کیږي ځکه فارم لرونکو لپاره د شیدو بیه لوړه ده او وچې شیدې ارزانه دي. د شیدو راټولولو مرکزونه باید په مختلفو ولایتونو کې جوړ شي.
مراکز جمعوری شیر یا کلچن سنتر در ولایت‌های مختلف ایجاد شوه.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د فارملرونکو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80% خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. او د دغې خونې د ترسره شوې سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3.2 میلیونه غواګانې موجودې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مالدارانو د وچکالۍ او د واښو د نشټوالي له امله د خپلو څارویو د مړه کېدو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی و.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان له ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت فوجانو د خوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو ستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګن وو، ته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوغوښتلو، ایم موسې والا موږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپنۍ او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپنۍ راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپنۍ او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره د کومک کړی دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ راغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. موږ راغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.